د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څانګې پروګرام د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکې غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشری مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 15 پورې په استانې ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 تنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکرایني چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ایز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څنګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبې عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بې ساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په راپورونو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د 13 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یو مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکن د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولي دي.
زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده کو چیرته دغه کیس لرونکي کی افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا به دانی ول کیږي او شهیدان کیږي به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای په دوه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړني ارتیا ټینګار وکړ میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوه کې د طالبانو له استاذو سره دوه ورځنۍ خبري پاتوره سولې هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو غوښتل چې بنديان آزاد کړي پرنجونو او خځو لګول شوی محدودیتونه لري کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتوره سوي په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي توګه په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی هغه زیاته کړې موږ د خځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو تعلیم او کار ته د لاسرسي د بندیانو خلاصون د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او لنډيوالې ټولنې سره د اړیکو د خکېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنۍ رژیم د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان جنو او خځو د حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دی که څام طالبان دا کوي چې دوی د افغان جنو او خځو حقونه خوندي ساتلي خو پر دوی تور دی چې جنو او خځې د تعلیم سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومي کړي دي هغه څه چې د دوهې په غونډګي د محوکې دوه غوښتنه شوي د دوهې د غونډې پاړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیه خبرې کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویسټ او رینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تورې لسنو بندیزونو د لرې کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې شوې خو پښتنه ده چې دواړو لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي د سیاسي مسایلو شنونکي سمي يوسفزي ازادي راډيو ته وویل ل طالبانو سره د نړیوال ټولنې ټکر اصولي دي او طالبان باید نرمښت وخی
دا سه هواد چې مرمنو باندې مطلق پابندي لګولې ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلويخ مليونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن وتښتي یا هم په خپل هواد کې بداسې حالت کې پاتې شي چې نه بده جنو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادي او د انساني ازادي حق لري نو زما په خیال هغه کرخه معلوم دي نړیواله ټولنه په یو سلیم موقف کې ده او طالبان چې دي هغه چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو لپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو لپاره او نه هم د نړیوال ټولنې لپاره قابل قبول ده
په خانه طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د سونزو د حل لپاره د یو منځګړي پرامسته کې دوه ټینګار کوي
تو سنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي نو دته ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره د ضرورت څه چې د ملل متحد یو څوک وي منګړتوب وکړي
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي خدا چې پایله یې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځنګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه ولاړ شي
پراپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنز د تیرو دوره زو خبرو جزئیات اوریدل د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مخکې د متحده ایالاتونو د وسکانسن په هنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لمړی متری وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پایل دی
کچې د دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکړل شي تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن نظر ورته وکتل سي، نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی، یعنی د دوهره تړون په دې خو په دې دوه کلونو کې، لکن هغه اړیکه تر اوږدې پورې غیر انعطاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر اوږدې پورې پټې وي اوس ښکار کیږي. تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي. که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک مخنیوی هم نشي کولای، ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې سي، لکن طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې را نږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاینی بڼه ولري. لکن دلته د دوو کلو ژوند چې ملاقات وکړ، د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده، د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وجهت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګ دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي، په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د دفاع په سنا کې یا د دوی په ولسی په جرګه کې، هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي، تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په هغه باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر ماڼۍ چې کانګرس دی، په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناست دي، تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنوی لپاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام نه نیوکه کوي، په ټوله کې نه. د بایدن پریکړه د بایدن څرګندونې یا د سپینه ماڼۍ څرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې څرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه، په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلند چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا و رد لطاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پرده سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي و خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنه زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتیدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو پر اچولو کې مرسته کړې ده او د غشان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغاني د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 3 میلیون افغانۍ له خپل حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوی چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی وسیله عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې همدا برخې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې د غشان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو د غیداري یوې اعلامیې خبره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لري کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه قصه وبلله.
لیوی خو دوی وای چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوه، په دې معنی چې د پولی انفلاسیون کچه راټیټه شوه او لدې سره نرخونه راټیټ شوه، ارزل وړه شوه، مګر تقاضا کم ده. دا یو تناقض سرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کم وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي، نو ارزانه شکیدلی تقاضا به
احساس کم شوه دغه ارزه زیات شونه نمیتونه.
بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظی د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمګنی خو وای چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بیوزلی او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت تکتن نه ده شوی.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارهگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لامل وی او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته ازو هم یادونه نه کده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خبر شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې مشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوی بیرته افغانستان ته اړول شوی دي. په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په روسي کې له پاکستانه 1500 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی. د دې شورا د اماډی کو مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي رادیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یک سال میشه کې افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر ایس آی وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼ ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1500 کسان یې بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هواي په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په 13 جوزا میاش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکې لامل ځان وژنه هم وکړه. خغلې وصال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیي او د اړوندو هوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشت وای نګدی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې جربه لدی ځای امریکا ته ویستل شي. خوای دا تل لسمیاشتو په تیرې دوه لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوي افغانان له پاکستان وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا دا کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي دا طالبانو لخوا بدانې ولکېږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې وبل میشت افغان کډواله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوشی کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بهته د هغه مرګ فلې ته ورنکې.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسېو کې پاکستان دولت لخپل خاور ویستل هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خوده خو ویلي دي چې اوس مهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینن د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای ووژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دي. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوری حکومت سرتیری مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شوي شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 1,00,000 افغانان وویستل چې یوازې 9,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونو نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 12 نه تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو اتلس میشت کیږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکه زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته نیتی غوښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچاوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دی. اوچا د سیمهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشری مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشری ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندیښنې تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی و چا ویلي چې د جولای میاشتې تر 23 پورې یوازې 240 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله لنیمایي کمې پیسې دي. د چاپ خبره د غیداري هغه مهال و 9.5 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. او چا وړاندې ویلي په تیر دریو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د وچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو او زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. د غیدارې دغه شان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغه ادارو کې روان محدودیتونه لري نه شي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او دغه شان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. ودرش کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د وړي په دې ګرم ورځو کې د 15 ډوډۍ لپاره په اساني سره پیسې نشي پیدا کولای. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. وضعیت
زندگی بیا وخت معلومات د افغانستان دی
په افغانستان کې د ژوند حالات ټول ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډیره سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپل کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په هوونځي کې خون کې ده. د میاشتې 4000 افغاني معاش ورکوي. د اوسېدو ځای مو هم یو دکان دی. کور خو بيخي نشته.
د پروان ولایت وسیدونکو عالم خان هم وای په ډیرو ستونزو ژوند مختوړي. عالم خان وای د وکسي ز کورنۍ ټول مصرف ورترغاړي دی او د لې سهار تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنيږي. د عالم خان په خبره وړه خوري په خصوصي خونځي کې خون کې د میاشتې 4000 افغاني مشور کوي.
موږ سره د خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نشو. په کور کې اته کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپل غریبي کوم. هیڅوک هم د پښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا غوښ کړی که د مرستندوی موسسو مالی ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نشي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې دوه کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي رادیو ته وویل په تیرو نږدې دوه کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یا وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې صحیح بشپړی شوی او څه د بشپړی دو په حال کې دي. او له 40 زیاتو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 21 د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوې دي او ګټه اخیستل تسپارل شوې دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړو دغه 15000 کسان دغه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښتي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکي شفیع الله شاکر
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوسکل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته وو او اوس د انکشاف د هات ریاست پام کاری د یونیسف ادارې لخوانه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې د باز ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف د هات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې ل شلو ضرورتو کسانو ته د سخلو پاک او بو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د سخلو او بو کمی د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري 9:13 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو اوس خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکو غونډه د روان کال په سپتمبر میاشتې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول ګډونوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په دې غونډه کې پر دې موضوع خبرې کیږي. د روسیې ځنګړی استازي زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. د مسکو د فارمټ غونډه په 2018 کال کې پیل شوه او وروسته یوې تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې دروان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د تطبیق لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لی د جولای تر پایه یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پر تلل نیمایي لګي پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د اکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګری ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره خپل مرستې راکمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اگست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د د هیواد په دریز کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. خغلی تومیش وویل شاوخوا یو نیم سل چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تروریستي لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له دوه ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وای په خرسون سیمه کې پر یو روختون د روسي د توغندوی بریټ په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګنشمیر نور ټپیان دي. په خرسون کې د پوزي ادارې مشر رومان مروچکنن پر خپل ټلګرام په نوولي کل چې د حمله نن په سیمه ایز وخت ورځې په یو لسوبه جوړ شو. د خرسون سیمه والی الکساندر پروکودین ویلی چې څلور روختي کارکونکو هم ټپیان شوی دي. هغه زیاته کړه چې د روختون د جراحي څنګه هم په دې بریټ کې زیانمنه شوی. لدې مخکې د روختون د یو نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې ویل کېږي حالت یې نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخه لکبل سبا او پنځشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبري اژانس راپور لمخې په ایران کې د تودوخه د بيساري چپې لکبل حرارت د سانډیګراد ل 40 درجو لوړ شوې ده. د راپور لمخې په دې دوه ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندي وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینه او د فوټبال لوبه هم د وسله پر زندولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې ونه کې د سانډیګراد ل 50 درجو د زیاتې تودوخه اټکل پکې شوې د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبرداري هم ورکړی.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان ل ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي.
تروسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی.
نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1500 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نه شي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په فایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنوي کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړي شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لری کړی دي، کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خی پریکړې وکړای شي، او د خبره تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د ځړمایند د دختونو ځړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي، او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباہ کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي زمګ ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وای تو درې پلانکای بسوای تو درې خلک بسوای خپلوان به میسوای د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا دې په اړه باندې فکر کولای شي یا دې د غتوان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي نو کچېری دغه شی وړي وړي خبرې دې په کتابونو کې ولولي زه ډاډم چې دې به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړې په خپل کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا ورسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محالي درس نه زده کیده دا چې ولی له دی یورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس د بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سي پلار ته کې نه ستل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه نش کول سي هغه به سي ورته کې نه ستل شي مز دا هغه هم دی دا وته بیا وهل به هم ټکول به نو مې مراد باندې کې خود اس تقیر اور به د بیا سي کورس تل د زړه کورس نه کې کورس تل اړ سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځانې بخیا غو ته نه وایست تا څنګه زده د کنه سیز دادې مې وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لاړ سی بیا ټول درته وایست دیو سم نام ژتوري استاد نام بخیز رم نه کې سر مکتب تلاړ
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکې ووهي نو هغه به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکې څه نشي زده کولای
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کېږي هغه کېږي ماشوم دې موږ تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوي شو چې راستای کو یا چپکو یا سره کې جوړ کو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې د ماشومانه احساس او د غښتن لمخې داس یو کینه یو زی داخلي دی به د مغه کار دای باید لوبي وکي د لوبي په وخت دای باید خوب وکي د خوب په وخت کې دای باید درس وای کوي نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکي د ماشوم غو فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
زین زد کوون کی داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زد کوون کوله ډلې ده چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی موږ وی وهلو تحقیر کولو به چیر دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتبې خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به مختلفو کورونې ته دند به کتل هغه به هپرین راکو او کوم درس هم سنو ز بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو دغه سم سره علمان اول درجه ته ورسیدم
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینی درس زده کوي او ځینی نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغي متخصص ډاکټر محسن حسن پختلای
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د زکاوت اندازې در تصاده وایم دا یو څه نوي یو ځکهون کې به لومړی درجه په ټولګي کې یو به ورسته یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی، یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه د چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلق ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم داسې دي. ز غواړم چې دیو مهربان پلار دی مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل او زلو دوی سره مرسته وکمه.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غو مخري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري یا مور و پلاره وډار شي ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي خو صرف که بهغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې دغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نسی. ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشته. درحال کې چې نوې میتودونه کې داسې ولسی دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولی، همدا دوی ته مثبت کاری چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم.
جان وڑی لے لو ماسی گر دینا منگی نارے کڑچرا سا